محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې تاسو زموږ سلامونه ونی کی هیلې ومنئ. د تهران رادیو له سارنۍ او ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم. نن د وري یا د حمل د میاشتې یو ویشتمه او د 2024 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1445 قمري کال د شوال د میاشتې له شپږمې نیټې سره سم خوري. ایزان له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په اسرائیل رژیم باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د عملیات پک له یوې سیاسي تبصرې ته غوښتئ. له هغه وروسته به هم د ویاړمنو میرمنو تر عنوان لاندې په ایران کې د ښځینه شخصیتونو او د هغوی د فعالیتونو په هکله په زړه پورې خپرونې ته غوښتئ. ورپسې به هم د اسرائیل د رژیم پک له د ناسمو باورونو خپرونه واورئ چې عنوان یې دی د بادو پیمانه، او په پای کې به هم د اسلامي انقلاب د رهبر وینا درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه ختمه سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/pss درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم ستاسو پام غواړو د خبرونو لنډیز ته. د ایران خارجه وزیر ویلي چې ایران له خپلو ګټو د دفاع لپاره هیڅ شک نه کوي او هر ډول اقدام ته تیار دی. له اسرائیل څخه د ملاتړ کولو د پایلو پاکله امریکا ته د ایران د پوځ د عمومي قومندان خبرداری. پاکستان د افغان قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي، او په افغانستان کې سیلابونه خلکو ته پراخ زیانونه اړولي. ایزانو وس هم پام وکړی تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تهران له خپلو مشروع ګټو د خوندي کولو لپاره د هر ډول یرغل په وړاندې غبرګون ښودلو ته تیار دی، او په دې کار کې هیڅ شک نه کوي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په ټولنیزو رسنیو کې په خپله رسمي پاڼه کې د سیونیس رژیم په ضد د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران د عملیات په غبرګون کې ولیکل: له ځانه د مشروع دفاع له حق څخه استفاده د سیمې او د نړۍ د امنیت په وړاندې د ایران د مسؤولانه دریځ نیونې ښودنه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزارت مشر جوته کړې: د ایران اسلامي جمهوریت اوس مهال په اسرائیل رژیم باندې د دفاعي عملیات په چوکاټ کې د بریدونو د دوام اراده نه لري، لیکن که ضرورت سي نو د هر ډول یرغل په وړاندې به له خپلو ګټو څخه دفاع وکړي، او په دې کار کې هیڅ شک نه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان امریکایي چارواکو ته په خبرداری ورکولو سره ویلي که د اسرائیل د رژیم په ملاتړ کې کوم اقدام وکړی، ستاسو ټولې پوځي اډې به په نښه کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان جنرال سید عبدالرحیم موسوی په اسرائیل رژیم باندې د ایران عملیات ته په اشاره سره زیاته کړه: نړیوال ارګانونه د ملګرو ملتونو د منشور د وهمې مادې له مخې باید اسرائیل رژیم ته سزا ورکړی وای، لیکن اسرائیل رژیم ته د سزا ورکولو څخه د نړیوال ارګانونو پرهیز او د ایران د ستر ولس عمومي غوښتنه د دې سبب سو چې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو سیونیس رژیم ته سزا ورکړي. جنرال موسوی خبرداری ورکړ چې که د سیونیس ناروا رژیم وغواړي خپلو یرغلګرو اقدامات ته دوام ورکړي، دا ځلی به د ایران لخوا له پراخ او ځپونکي ځواب سره مخامخ سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان جوته کړې: که د امریکا چارواکي وغواړي له اسرائیل ناروا رژیم څخه په ملاتړ کې مداخله وکړي، د هغوی ټولې ګټې او هغې اډې چې له هغه د ایران په ضد اقدام سوی د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لخوا به په نښه سي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ سیونیست رژیم په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ بمبار وکړ، چې د امله یې د سپاه پاسداران د دوو چکپورو قومندانانو جنرال سایدی او جنرال رحیمی په شمول اته تنه په شهادت ورسېده. تیر ورځ د اسلامي انقلاب سپه پاسران ځواکونو په ځوابي برید کې په اسرائیل لژن باندې کابو 1500 توغندې او بی پیلوټي الوتکې وتوغولې. په ملګر ملتونو کې د ایران دایمي استازی سید ایروانی هم ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګر ملتونو د منشور د یو 1500 مادې له مخې د اسرائیل د خونړي رژیم د يرغل په وړاندې له خپلو ډیپلوماتیکو دفترونو څخه دفاع کړې ده. په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر سلاکار د فلسطین د حماس غورځنګ له مشر سره په خبرو کې د پاشلتیا په لورې د اسرائیل د رژیم د ورټیله کېدو خبر ورکړی دی. د اسنال راپور سرسم د معظم رهبر د نړیوالو چارو سلاکار علي اکبر ولایتي د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هونیا سره په ټلیفوني تماس کې د هغه د زامنو او د لمسیانو په شهادت د خواخوږی په سرګندول سره په تیرو شپږو میاشتو کې د اسرائیل د رژیم د نسل وژنې او جنایتو په وړاندې د فلسطین دولت د مقاومت ستاینه کړې ده. ولایتي په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ باندې د اسرائیل د رژیم د برید په غندلو سره زیاته کړې چې په اسرائیل باندې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران برید د سیونیس رژیم او د هغه د ملاتړو د رسوا کېدو لامل سوی، ځکه چې له دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا هغوی تل هڅه کړې چې اسرائیل رژیم د سیمې تر ټولو د پیاوړی پوځي ځواک په توګه معرفي کړي. لیکن د ایران اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو په غاښ ماتونکي اقدام سره د اسرائیل د رژیم جعلي برم له ننګونې سره مخ کړی دی. هغه په تیرو میاشتو کې د فلسطینیانو او د مقاومت د محور اقدامات د اسلامي مبارزاتو په تاریخ کې یو اساسي بدلون وباله او وویل چې د مقاومت ورځ په زیاتېدونکی ځواک په سیمه کې یو داسې حقیقت دی چې سترګې پرې پټېدای نسي. اسماعیل هونیا له فلسطین څخه د ایران د اسلامي جمهوریت او په تیرې بیا د معظم رهبر له ملاتړ څخه په مننې سره وویل د اسرائیل د رژیم ورستۍ جنایات د هغه شیطانی روحیې ښودنه کوي او په غزه کې د اسرائیل ماته شي چې دغه جنایتکار رژیم خپلو اعلان سوی اهدافو ته رسېدلی نه دی او مقاومت به هرومرو بریالی سي. د حماس د سیاسي دفتر مشر د اسرائیل په ضد د ایران پراخ توغندوي او بې پیلوټو الوتکو برید ته په اشاره سره زیاته کړه دا له زړورتیا ډک عملیات د اسرائیل له نیواکر رژیم سره د مبارزې په لارو چارو کې یو مهم بدلون بلل کیږي او شی چې نور د اسرائیل او د سیونستانو د زور او زیاتی وخت په ختمېدو دی. د ایران خارجه وزارت په تهران کې د انګلیس، فرانسې او جرمني سفیران احضار کړي. د اسرائیل د رژیم په ضد د ایران د دفاعي عملیات په وړاندې د درویو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او انګلیس د چارواکو د غیر مسؤلانه دریځ نیون وروسته په تهران کې د یادو هیوادونو سفیران د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت لخوا احضار سول. په سوریه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کنسولګرۍ باندې د اسرائیل د رژیم د برید څخه له یادونې پرته د جرمني، فرانسې او انګلیس چارواکو په اسرائیل رژیم باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځوابي عملیات غندنه کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې په تهران کې د انګلیس سفیر سایمون شیرکلیف، د فرانسې سفیر نیکولا ریش او د جرمني سفیر هانس اودو موتسل د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزارت لخوا د یادو هیوادونو د چارواکو د ناسمو دریځ نیونو په خاطر خارجه وزارت ته ورغوښتل سوی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت په خارجه وزارت کې د اروپا د چارو مدیر مجید نیلی احمد آبادی په سوریه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کنسولګرۍ د اسرائیل د رژیم هوایي برید ته په اشاره سره وویل د اسرائیل د رژیم د پوځي اډو په ضد د ایران د اسلامي جمهوریت د تیر ورځې برید د ملګرو ملتونو د منشور د 1500 مادې له مخې ترسره سوی دی. هغه یادونه وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو منشور او نړیوالو حقوقو ته ژمن دی، خو د خپلې ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي ګټو په وړاندې له هر ډول ګواښ سره د مقابلې لپاره تیار دی. د یادو دریو هیوادونو سفیرانو ویلي چې د ایران اعتراضي پیغام به خپلو مشرانو سره شریک کړي. پاکستان هغو افغان کډوالو ته چې مهاجر کارتونه لري له دغه هیواده د وتلو لپاره 24 ساعته وخت ورکړی دی. د افغانستان د مسیر ورسپانې له راپور سره سم د پاکستان حکومت 350,000 هغه افغان کډوالو ته چې د یو ان ایچ سی آر له لوري سبسیوي یا د ای سی سی مهاجر کارتونه لرونکي دي د روان اپریل میاشتې تر 15 نیټې یعنی یوه ورځ وخت ورکړی څو له دغه هیواده ووځي. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د اپریل له 15 نیټې وروسته به د زور په کارول سره د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې په تېره ورځو کې د طالبانو سرپرست حکومت د اختر په پیغام کې له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. هاخوا بیا پاکستاني رسنۍ وایي په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د ایستلو د بل پړاو لپاره تیاری روانه ده. د روان اپریل میاشتې له 3 تر 10 پورې په 10 ورځو کې 8,501 تن افغان کډوال له دغه هیواده وستل سوي. پاکستانی سما ورسپانې نن راپور ورکړ چې د بې اسناده کډوالو د ستنولو په لومړی پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل سوی و نږدې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ورستانه سوي دي. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو چې له اختر وروسته به د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. هاخوا بیا د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو پر پیلېدو اندېښنه ښودلې او ویلي چې د پاکستان د حکومت دا کار به ځینې افغان وګړي په ځانګړي ډول ښځې انجونی خبریالان او مدنی فعالان لګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د سیلابونو لامل شپېتو کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په افغانستان کې طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبان د حکومت ویاند وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله 3 تنه مړه او 20 تنه نور ژوبل سوي. 6 کورونه ویجاړ سوي او 3,000 کورنۍ زیانمنې سوي دي او 1,955 جریبه ځمکه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. د دغه وزارت د معلومات له مخې دغه ورښتونه په بادغیس، روزګان، کندهار، پروان، زابل، هلمند، ننګرهار، خوست، کابل، دایکندي، کونړ، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، لغمان، لوګر او هرات ولایتونو کې سوي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبان د حکومت ویاند زیاته کړې چې د روانې میاشتې له پیل نه تر اوسه پورې 22,015 کورنیو ته د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو په همکارۍ بیړنۍ مرستې ویشل سوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ www.pars.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی.
سیاسي تبصره.
قدر من اوریدونکو د تهران رادیو د سهارنۍ او ساعت خبرونې سره ساسو په خدمت کې یو زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی د سیونیستي رژیم پر ضد د ایران پوځي اقدام د روا دفاع اصلي بیلګه. هیله ده تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د ایران اسلامي جمهوریت د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې د سیونیست رژیم د وسلوال برید په ځواب کې پرون سهار په نیواکی سیمه کې په پوځي هدفونو د بی پلوټ الوتکو او توغندیو مستقیم بریدونه وکړل. سیونیست رژیم د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه د سوریه په پلازمینې دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولګرۍ په یوه جنایتکارانه حمله کې د ایران اووه جګپوري پوځي سلاحکاران شهیدان کړل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر او د ټولو قواو ستر قومندان د تل ابیب دغه اقدام د ایران د اسلامي جمهوریت په خاوره حمله وبلله او ټینګار یې وکړ چې سیونیس رژیم ته به سخته سزا ورکول سي. په تیرو 15 کلونو کې د ایران پر اسلامي جمهوریت 3 ځله مستقیم او غیر مستقیم بریدونه سوي، خو د دغو بریدونو په مقابل کې یې له ستراتیژیک صبر کار اخیستل سوي او د سیمې امنیت ته د ژمنتیا له امله یې له هر ډول جګړې څخه ډډه کړې ده. هغه څه چې د ایران اسلامي جمهوریت د اپریل په 14 ترسره کړل، د اسرایلو په وړاندې یو سزا ورکوونکی اقدام او د ملګرو ملتونو د منشور په 15 ماده کې د مشروع دفاع حقیقي بیلګه ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازی امیر سید ایروانی، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د مالټا سفیر او دایمي استازی میرمن وینسا فریزر ته په یو لیک کې چې هیواد یې په رواني میلادي میاشت کې د امنیت شورا پراویزه مشري په غاړه لري، ټینګار وکړ پوځي اقدام د ایران د اسلامي جمهوریت د موروثي حق په عملي کولو کې چې د ملګرو ملتونو د منشور په 15 ماده کې په واضح توګه بیان سوی دی او د اسرایلو رژیم د پرله پسې پوځي تیریو په ځواب کې پوځي اقدام دی. سیونیست رژیم د امریکا په ملاتړ او ملګرتیا سره په غزه کې نسل وژنه مشروع دفاع بلله، ځکه چې د اکتوبر په 10 د الاقصی د طوفان له عملیاتو سره مخامخ سو. په غزه کې د نسل وژنې په وړاندې د دفاع مشروع ادعا دروغ او د غزې د خلکو په وړاندې د دغه بې ساري جنایت لپاره ناسم سپیناوی دی، ځکه چې د فلسطین خلک په تیره بیا د غزې په ترانګه کې له 10 زیات وخت کیږي چې د سیونیستي رژیم له پوځي تاوتریخوالو سره مخامخ دی او د الاقصی طوفان په غزه کې د دې تاوتریخوالي په وړاندې د مشروع دفاع یوه بیلګه بلل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځي اقدام هغه هم په دمشق کې د ایران په سفارت د سیونیستي رژیم د عملیې په وړاندې یوه مشروع دفاع وه. دوهم ټکی دا چې د سیونیست رژیم په خلاف د ایران د اسلامي جمهوریت پریکنده اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ارادې د نشتوالي او په سوریه کې د ایران د ډیپلوماټیکو ځایونو په وړاندې د سیونیست رژیم د وسلوال اقدام د غندلو لپاره د دغې شورا د بې وسۍ له امله ترسره سوی. د امنیت شورا انفعال او حتی د دغې شورا ځینو غړو په تیره بیا د امریکا ملاتړ د دې سبب سو چې د ایران اسلامي جمهوریت له ځانه د دفاع په خاطر د اشغال سوي فلسطین په خلاف پوځي اقدام وکړي. امیر سید ایروانی په دې زمینه کې څرګنده کړې، له بده مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نړیوالې سولې او امنیت په تامین کې د خپلو دندو په ترسره کولو کې پاتې راغله او د اسرایلو رژیم ته اجازه ورکړه چې د نړیوالو قوانینو له اساسي اصولو او سرو کرښو تیر سي. د سیاسي تفسیر په قدر منو بدونکو وس به هم د ویار منو میرمنو ترونو لاندې پیران کې د شزینه شخصیتونو او د غوې د فعالیتونو پاکله ځانګړي خبرونه درته وړاندې سي. ورپسې به د اسرائیل د رژیم پاکله د ناسمو باورونو خبرونه واوري چې عنوان یې د بادو پیمانه او په پای کې به هم د اسلامي انقلاب د رهبر وینا درته وړاندې سي. چور سره به د نن ورځې یو ساته سارانه خبرونه ختم سي او موږ به هم ساسو له وزرا رخصت سو. پښتونه نیویت یاهو ډاٹ کام ایمیل ادرس چې تاسو له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولای سي. ساسو نظرونه تسترګي په لارې یو او په متعال خدای مو سپارو.
We are money.
Mere money.
د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
د ویارمنی میرمنی نومې لري لننې دولسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې ورمو وګرځي.
ترکمنان عادلی د ګلبهار په نامه پیژني، هغه متشبسه چې ترکمنی غالی د ګلستان للیر پرتو کلو څخه د ایران د پولو بلې غاړې ته ورسول. د هغې ستاینلیکونه او تندیسونه د لرګي په یوه کوچني کتابتون کې ایښودل سوي دي. ډیری تندیسونه او ستاینلیکونه د ترکمنی هنر څرګندونه کوي، ګویا هغه چا چې دا کوټه ترتیب کړي غوښتل یې چې ترکمنی هنر ډیر ولیدل سي. په دې خپرونه کې د دې نیکمرغه ښځینه سره آشنا کیږو. له موږ سره پاتې سئ. په ایران کې د غالۍ اوبدلو صنعت د هنر، خلاقیت، ټولنیزو هڅو او د ایران د ملي کلتور د څرګندولو ترکیب دی چې د تاریخ په اوږدو کې د دې خاورې پر کلتور او هنر ځلا کړې ده. زلیخا عادلي چې د لاسي غالۍ اوبدلو کارپوهه ده، په 1952 کال کې د ترکمن بندر په ښار کې زیږیدلې چې 40 کاله وړاندې د غالیو صنعت ته په داخلېدو سره خپل فعالیت پیل او د غالیو د صنعت د ودې او پرمختګ په موخه د خوښه صنعت طرحې ته دوام ورکړه. عادلي د ګلنګار ترکمن شرکت بنسټ ایښودونکې ده او په ایران کې د غوره متشبسې په توګه غوره سوې او د ولسمشرۍ د ښځو له حقوقي څانګې څخه سندونه او جایزې هم ترلاسه کړي دي. اوسمهال د هغې شرکت په دغه ولایت کې د خوښه پرشونو د جوړېدو په پراختیایي مرکز بدل سوی دی. په دغه ولایت کې د لاسي اوبدلو خوښه غالیو د تولید سره سره د خامو توکو چمتو کوونکي، پلورونکي، واردونکي او صادرونکي، ډیزاینران، رنګونکي، غالۍ مینځونکي، غالۍ رغونکي، د سوداګرۍ د خدمتونو وړاندې کوونکي او اړوند دولتي ادارې او ټول شامل دي چې د دې ساحې برخه اخیستونکي هڅه کوي د ټولو ښکېلو اړخونو ترمنځ غوره تعامل رامنځته کړي. له همدې امله مېرمن عادلي نه یوازې په ګلستان ولایت بلکې په ټول ایران کې د غالۍ اوبدلو په برخه کې یوه مهمه څیره ګڼل کیږي او حتی په 1994 یعنی 2015 میلادي کال کې هم د غالۍ اوبدلو په برخه کې یو له تکړه څیرو څخه غوره سوه.
عادلي له غالۍ اوبدنې سره د خپلې علاقې او په دې لاره کې د پاتې کېدو کیسه داسې کوي: زما کار هغه وخت پیل شو چې مور مې دا کار له خپلو پلرونو زده کړی و او پیل یې کړ. په حقیقت کې ما او زما مور دا کار له خپلې انا او مور څخه نسل په نسل زده کړ، ځکه چې له دې کار سره مې ډیره لیوالتیا وه او په دې اړه مې لازم معلومات او پوهاوی درلود. نو دا مې غوره کړه او د ګلدوزۍ او لاسي صنایعو په څیر کارونه مې له ماشومتوبه پیل کړل. په حقیقت کې د لومړي ځل لپاره مې په ترکمن بندر کې د خویندو په بسیج مرکز کې د روزونکي په توګه دنده پیل کړه او دا چې دا کار لپاره مې لازم زده کړې هم ترلاسه کړې وې. د دې دندې په ترڅ کې ما د لازده کړې او روزنې لپاره د غالۍ اوبدلو په برخه کې د ښځو په کمیسیون کې هم ګډون کولو، که څه ما خپل کار په تجربوي ډول زده کړ، خو وروسته په علمي کچو کې دا کار او پوهې په نوم د یوې ساحې په رامنځته کېدو سره په علمي توګه مې هم زده کړه وکړه او د دې تر څنګ مې درس هم ورکولو او بالاخره د دې کار د تجربې د درلودلو له امله مې د لومړي جامع علمي تطبیق شوي پوهنتوني ډلې په رامنځته کولو سره ما په دې برخه کې له ډیپلوم څخه وروسته او لیسانس په کچه هم تدریس کولو او هم زده کړه وکړه. زه په دې برخه کې شاوخوا 2 کلن تدریس تجربه لرم.
دې متشبسې مېرمنې په 1902 یعنی په 2003 میلادي کال کې د غالیو په برخه کې یو تولیدي شرکت جوړ کړ او د پانتونونو فارغان یې په دې شرکت کې جذب کړ او د کار او تشبس په برخه کې د هغوی د لیوالتیا او وړتیا له مخې پر هغوی کار وکړ. داسې چې وروسته بیا دوی هر یو یې وتوانېدل خپله د یوه تولیدي شرکت مالک وي او یادا چې نور خلک وروزي او استخدام یې کړي. هغه ادامه ورکوي: له هغې وروسته د غالۍ او لاسي صنایعو لپاره د یوه ښوونیز مرکز په جوړولو سره چې د تخنیکي او حرفوي زده کړو له سازمان څخه مې جواز ترلاسه کړی و، ما وکړای سول چې د غالۍ اوبدلو مینهوالو ته په دې ښوونیز مرکز کې روزنه ورکړم او کار ته یې چمتو کړم. له دې وروسته د کار اړوند له بېلابېلو اداراتو، ټولنو او موسسو سره زما اړیکې زیاتې سوې او د ولایت په کچه زما فعالیت وپېژندل سو. او په تخصصي کورسونو کې د ګډون لپاره په ګلستان ولایت کې د خوشه غالۍ اوبدلو د پراختیا د استازي په توګه وپیژندل شو. موږ اوس مهال یولس د خوشه لاسي اوبدلي غالۍ لرو چې یوه شاخه د ګلستان ولایت پورې اړه لري، کوم چې ما د پروګرام پراختیایي عامل په توګه هغه پلی کړی دی. مختلف خلک د غالۍ په اوبدلو او د عمر په اوږدوالي کې مستقیم او غیر مستقیم رول لوبوي، لکه رنګونکی، د غالۍ ډیزاینر، نقشه لوستونکی، اوبدونکی او ترمیم کونکی. عادلې د هیواد له دوه اویا پراختیایي استازو څخه یوازینۍ ښځه ده چې په دې ډګر ته یې مخه کړې ده. هغې په خپل ولایت کې د اوبدونکو د شمیر په اړه وایي: هغه شمیرې چې معمولا اعلانیږي شاوخوا اویا زره کسان دي، خو له دې ډلې څخه شپږ زره یې د پیژندنې کارت لري او دا ټول یې ښځې دي. هغه وایي چې زموږ په سیمه کې نارینه غالۍ نه اوبدي او ټول اوبدونکي ښځې دي، او په خندا سره یې دوام ورکړ: زموږ د ښار نارینه د غالۍ په څنډو کې کښېني او تر ډېره د رنګ کولو، رغولو او غالۍ مینځلو چارې پر غاړه لري.
څیړونکی او په ایران کې د لاسي اوبدلو غالیو دایرة المعارف ارزښناک کتاب لیکوال حسین تجدد په خپل کتاب کې لیکي: له ډېرې مودې راهیسې نړۍ د ایران ځکه په دوو غوره څیزونو سره پیژني، شعر او غالۍ. په بل عبارت، ایرانی ذوق او د ایرانیانو ښکلا پیژندنې ذایقه په شعر کې د مفهوم او معنا له اړخه، او په غالیو کې د مادي او ظاهر له اړخه څرګند شوی دی. په هر صورت، د شعر د هنر په پرتله د غالۍ د هنر ګټه دا ده چې شعر یو انفرادي هنر دی، په داسې حال کې چې لاسي غالۍ یو ټولنیز هنر دی. میرمن عادلی همدارنګه د ډله ییز کار اهمیت ته په اشاره، او په کار کې د بشري ځواک په پام کې نیولو او هغه ته د ارزښت ورکولو او د مادي ګټو په نه پاملرنې سره بریا ته د رسیدو اصلي لاره په دې کې ګڼي چې هم له نورو سره له ملګرتیا استفاده وکړو او هم نورو ته خپلې وړتیاوې انتقال کړو. همدارنګه دا هیر نه کړو چې د نورو لوړول د ودې سرچینه ده. د غلوړ پوری متشبسه د خپلې دندې مهمې ګټې او زیانونه په لاندې ډول بیانوي: زما د کار ګټه دا ده چې د کار له پلوه خورا پراخه ده، او د کار بازار او په اقتصاد کې د خیل ځواک سره یې اړیکه خورا لوړه ده. بله ګټه یې دا ده چې له یوې خوا ساده وسایلو او ارزانه کار ته اړتیا لري، او له بلې خوا د هغه خامو توکو برابرول آسانه دي. د دې بله مهمه ګټه دا ده چې دومره پانګونې ته اړتیا نه لري، او په 5 میلیون تومانو سره کولی شي په دې سوداګري پیل کړي. هغه همدارنګه وایي: د ګلستان په سیمه کې اصلي غالۍ د ترکمن غالۍ دي چې اوس مهال د نړۍ په بازارونو کې نه پلورل کیږي، ځکه چې د نړۍ د خلکو د پیرودلو طرز بدل شوی او بازار ته د تکراری رنګونو وړل ممکن نه دي. سور رنګ د آلمان په بازار کې کار نه کوي، او دوی ساړه رنګونه او ساده ډیزاینونه ډیر خوښوي. اوس که موږ د آلمان موتیکس نندارتون ته سنتي غالۍ یوسو، پایله نه ترلاسه کوو. موږ د دې کمزورۍ د له منځه وړلو لپاره یو لیست وړاندې کوو. د بېلګې په توګه، جنوبي افریقا ترکمن غالۍ غواړي، مګر دا غالۍ د خپل ډیزاین او رنګ پر بنسټ ولاړې دي.
آغل زلیخا عادلی د یوې متشبسې د بریالیتوب لپاره لومړنی ټکی په خدای توکل او په هغه باندې باور کول ګڼي، او زیاتوي: په خدای باندې له توکل وروسته په هر څه کې د هر چا خپل اراده خورا مهمه ده. په یوه دنده کې د معلوماتو او پوهې درلودل، له نورو سره د مشارکت له لارې د نورو قدر کول، او له مادي ګټو پرته له نورو سره د همکارۍ له لارې د کار ته ارزښت ورکول، زما په نظر د یوې بریالۍ سوداګرۍ لپاره خورا مهم ځانګړتیاوی دي او دا ورسته مورید یعنی له نور سره همکاري او د دوی له پوهې او مهارتونو څخه کار اخیستل او د ډلهیز کار مقام ته ارزښت ورکول د بریالیتوب اصلي لاره بلل کیږي. از ما په باور د ودې لاره د نورو روزل دی او تر هغه چې د نورو وجود او د دوی په وړتیا او باور پر کار کې د ځان تر څنګ احساس نه کړو نه بریالی کیږو. موږ باید په خپلو وړتیاو باور ولرو او هم د نورو وړتیاو په منلو او کارولو سره خپل ځان بشپړ کړو او وکړای سو چې نور کسان هم زموږ له وړتیاو څخه ګټه پورته کړي تر څو دوی هم د متشبثینو او نوښتونو خاوندان وګرځي. هغه ښځو ته سپارښتنه کوي چې زما په باور د هیواد میرمنو د مدیریت په برخه کې په کورنۍ چارو او سوداګرۍ کې خپلې وړتیاوې ثابت کړي دي. له همدې امله ښځې هم کولی سي د نارینه وو تر څنګ بریالۍ واوسي او په غوره توګه عمل وکړي. یوازې د دوی لپاره کافي ده چې په ځان او په خپلو وړتیاوو باور ولري. لومړنی ګامونه هلته واخلئ چیرې چې تاسو ریښې لرئ. زه تل خپلو خویندو ته هم دا وایم، د لویو ګامونو پورته کول لپاره تاسو اړتیا نه لرئ چې له خپله ښاره یا د خپل هیواد څخه ووځئ. تاسو هملته لوی کارونه ترسره کولای سئ. اورېدل او د زړه خواله او د هغو خلکو خبرې چې ستاسو سره ګډې ریښې لري یو لوی کار دی. ولسی توب تر ټولو ستونزمن دی، خو باید هڅه وکړو چې ولسی واوسو.
زدمون اوریدون کو د ویارمنی میرمنی د دغه پروگرام وخت هم پام دی زای کی پای تر سیږي. نو موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دوستانو، د بادو پیمانه د لړۍ له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم او د اسرائیلو په اکله د ځینو نورو مشهورو باورونو جاج اخلو چې په اصل کې غلط دي. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ. دوستانو، د دې لړۍ په تیرو برخو کې مو د فلسطین په اکله د شپږو پخوانیو افسانو جاج واخیسته کومې چې صهیونیزم جوړې کړې دي. د شپږ وړو افسانو مو په بشپړه وضاحت ورکړه او هغه مو د تاریخي سرچینو او حقیقتونو په بنیاد رد کړې. په دغه نننی پروګرام کې او په راتلونکو پروګرامونو کې به د صهیونیزم درې روانې افسانې وڅېړو، هغه اوسمهال افسانې چې اسرائیل ترې ګټه اخلي تر څو د فلسطین نیواک او غصب ته مسلې ته توجه ورکړي.
ایلن پاپه په خپل کتاب کې پوم سپرکی کې د سیهونیزم یوې اوسمهال افسانې ته اشاره کوي، هغه افسانې ته چې وایي اسرائیل د منځنی ختیځ یوازینی دیموکراسي ده. پاپه دغه راز وایي د ډیرو اسرائیلیانو او د هغوی د ملاتړو له نظره اسرائیل یو نرم خویا ډیموکراټیک او ولسواکه هیواد دی او له خپلو ګاونډیانو سره سوله غواړي. ځینې هم وایي چې فرضاً که په دغه ډیموکراټیک هیواد کې یو شی غلط هم وي نو هغه د 1918 کال جنگ ته ورګرځي. دا به بنیاده او ناسم افسانه هغه څه دي چې په خواشینۍ سره یې حتی د ځینو څیړاندو لخوا هم تبلیغ کیږي خو صحیح تاریخي سرچینه نه لري. له 1918 کال تر مخکې پورې چې یقینا اسرائیل یو ډیموکراټیک هیواد نشو بلل کېده، لکه څنګه چې مو په تیرو برخو کې وویل، اسرائیلو د فلسطین خلق تر فوجي حکومت لاندې راوستي وو او د فلسطینیانو لپاره یې هر ډول بنیادی او مدني حقوقو انکار کاوه. د خلکو کورونا او سیمې به یې ورانولې. هر کله به یې چې زړه غوښتل خلک به یې په جیل کې اچول. حتی که د اسرائیلو عام فوجي ځواکونو غوښتل چې د فلسطینیانو کورونا وران کړي یا هغوی ساتونو ساتونو تلاشي په پوسټو کې ایسار کړي یا یې د محکمې له حکم پرته زندانی کړي، نو فلسطینیانو هیڅ نشول کولی او هیچا یې هم مرسته نه کوله.
دا چلندونه د اسرائیلو د جوړېدو له هغو اولو کلونو پیل شول. اسرائیلیانو به په خلک په زوره د هغوی له کورونو او ښارونو ایستل او ډېر یې ووژل او زخمی یې کړل. په کلیوالو سیمو کې حالات له دې هم ډېر خراب و. د اسرائیلیانو سترګې د هغو سیمو خیر خیرازو ځکو ته نیولې وې. حتی ډېر کلیوال یې وغولول چې یوازې د دوو اونیو لپاره خپل کورونه پرېږدي. پوز مدعی و چې د تمرین او ښوونې لپاره د هغوی مځکو ته ضرورت لري، خو کله چې راستانه شول نو یا یې ولیدل چې کلی یې په بشپړه توګه هواره کړای شوي وو او یا نورو خلکو ته سپارل شوي وو. د دغه پوځي ترهګرۍ د حالت یوه څرګنده نمونه د 1956 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د کفر قاسم په وژله کې لیدلی شو. په کفر قاسم کې کلی کې نه څلوېشت بېګناه فلسطیني کلیوال د اسرائیلو د پوځ په لاس ووژل شول. اسرائیلي چارواکي مدعي شول چې دغو کسانو د ګرځبندیز قانون مات کړی دی. په دې وجه پرې پوځي ډزې وکړې او وی وژل، خو حقیقت یې څه و؟ ځکه چې هغوی دغه وخت بیخي د ګرځبندیز له اعلانه یې خبر نه و. وروسته بیا اسنادو او مدارکو وښودله چې اسرائیل له ټولې سیمې د فلسطینیانو په ایستلو پسې و. اوس ډیر محققان پوهیږي چې د 1956 کال وژله هغه اقدام و چې وګوري چې د سیمې خلک ویریږي او له هلته نه وزي او له هغه ځای څخه ووزي او کنه. دا پخپله له هغو زرګونو وجوهاتو څخه دی چې د اسرائیلو پوځ ته اجازه ورکړای شوې وه چې په نیواکي سیمو کې په لوی لاس قتلونه وکړي او په دې وجه به ترې هیڅ ډول پوښتنه هم نه کیږي.
جوړختی او منظم ظلم یوازې د وجلې په شان پیښو سره ځان ښیي. له دې لا بد وحشیتوب د اسرائیلو د رژیم په ورځنیو او مدیریتي چلندونو کې لیدلی شو. اسرائیل د نیواکي سیمو فلسطینیان لا هم له 1948 کاله د مخکې پړاو په باب ډیر څه نه وایي. د هغه پړاو سندونه او مدرکونه هم راته بشپړ انځور نه ښیي. د حیرانتیا خبره دا ده چې موږ په شهر کې د پوځي واکمنۍ تر سیوري لاندې د ژوند نخې وینو. ناتن الټرمن د خپل نسل یو ډیر مشهور او مهم شاعر وو. هغه به د اوریدلو پیښو یا یې د خپلو ویلو شعرونو په هکله د اووم کالم په عنوان سره یو 19 کالم لیکه. هغه به خپلې خبرې د شعر په ژبه بیانولې. په خپل یو شعر کې لیکي، د دوو ورځو لپاره ځینې خبرونه په لنډ ډول ښکاره شول او بیا ورک شول، او داسې نه ښکاري چې څوک ورته اهمیت ورکړي او نه لګي چې څوک خبر شي. د ام الفهم په ډیر لرې کلي کې ځایي ماشومانو په خاورو خټو کې لوبې کولې، او داسې ښکارېده چې یو عسکر مثلا زموږ دلاور په یو ماشوم شکمن شوی و چې ورته یې چغه کړه، ودرېږه، حکم حکم دی، حکم حکم دی. خو کم عقل ماشوم ونه درېده، منډه یې کړه. نو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده چې زمونږ په ظاهره دلاور عسکر هم ډز وکړ، حالکه وویشته او وی وژه، او هیچا په دې حکله هیڅ ونه ویل. الټرمن یو بل ځل هم په خپل شعر کې د یوې ناروغه فلسطینی مور په حکله وایي، اسرائیلو دغه بیماره مور بې له هیڅ وضاحته د اردن سیند پورې غاړې ته واستوله. کله چې دغې ښځې د ستنېدو هڅه وکړه نو ماشوم زوی ورله ونیوه او زندانی کړ. الټرمن لیکي، دغه لیکوال په غلطۍ کې ګمان کوه چې دا کیسه به یا دروغ وبلل شي او یا به یې په اړه وضاحت ورکړی شي، خو هیڅ ونشول، حتی د چا له خولې یوه خبره هم راونه وتله.
عزیزانو، داسې ډیر شواهد شته چې اسرائیل له 1948 کال نه مخکې یو ډیموکراټیک هیواد نه و. اسرائیلو د هغو کډوالو په وړاندې چې کوشش به یې کاوه خپل کروندې او څاروي دوباره ترلاسه کړي، د وژلو په نیت د ډزو سیاست خپل کړی و. د اسرائیلو په خوشحالۍ کې مست او ټوپک په لاس پوز له 1948 نه تر 1948 کال پورې به یې له کومې وجې 3000 فلسطیني شاریز وژلي وو. په هر هیواد کې د ډیموکراسۍ د سنجولو معیار په هغه هیواد کې د استوګنو اقلیتونو په وړاندې د دغه هیواد د گزارې اندازه ده. په دې برخه کې د اسرائیلو درجه له دې ډیره ټیټه ده چې په یو حقیقي یا حتی کمزوري ډیموکراسي وبللی شو. د مثال په توګه اسرائیلو د تازه ټاټوبو لنیولو وروسته ځینې نوي قوانین تصویب کړل، مثلا د تابعیت او نشنلټۍ په ترلاسه کولو او په مالکیت پورې اړوند قوانین او له دې ټولو ډیر مهم د ستنېدو قانون. د ستنېدو قانون د ټول نړۍ هر یو یهودي ته په اتوماتیک توګه د اسرائیلو تابعیت ورکوي. دا قانون په ډیره سپکه توګه یو غیر ډیموکراتیک قانون دی، ځکه چې د فلسطینیانو د ستنېدو د حق له بېخي ردېدو سره برابر دی. د هغه حق چې له نړیوال اړخه په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په 1994 پریکړه لیکې په رسمیت وپیژندل شو. د اسرائیلو دا کار یعنی خپل وطن ته د ستنېدو لپاره د فلسطین د خلقو له حق انکار او نورو ته د هم هغه حق ورکول چې د فلسطین په ټاټوبې پورې هیڅ اړه نه لري تر ټولو غیر ډیموکراتیک چلند وو.
خوږو دوستانو، د یادو پیمانه نومې لړۍ د نننی مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او مل کرے. تلپات خوشبوی. تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاری عزیزانو، اوسم زه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنینې کې سستی ده. او که چیرې د شنینې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلق ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։